په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د کابل ښار څنډه د کمپنۍ سیمه د خونړۍ چاودنې شاهده وه چې ویل کېږي په لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبلا اوښتې ده. هم ویل کېږي چې دوه ځان وژونکي بریدونه دغلته د پولیسو د اکاډمۍ پر محصلانو شوي دي. په دې اړه به په خپرونه کې تازه حال درکړو، نور رپورټونه هم لرو، خو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیا صافی نورو.
امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنې له امله ډېر کسان مړه او ټپیان شوي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند رئیس د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار څخه غواړي چې د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه عمل ونه کړي او ټاکل شوی چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره په راتلونکي میلادي میاشت کې یوه درې اړخیزه ناسته ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په لویدیز کې د تعلیمي مرکز پر سرتیرو حمله شوې. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم وخت ده، خو نوموړي د دقیق شمیر په اړه جزئیات ورنه کړل.
خوشحالي سره چې دا حادثه سوې، زمونږ د یو تعلیمي مرکز هغه سربازان چې کابل ته را روان ول تروستی بریت هدف کزیدلی دی او تلفات ما وخت خو موږ زیات باندې کار کو، زخمان نشیدلی دی، درمن لاندې دی او نو دا زمونږ د پولیس ترنې او بارسي ټیمونه هم سایت رسیدلی چې دا حادثه وګوري.
بلورته د کابل امنیه قمندان په سیمه کې خبريالانو ته ویل چې په موټر بم چاودنه کې ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندان په سیمه کې خبريالانو ته هم درځ ویل چې د لومړني معلومات دی او خې چې ورستي ارقام توپیر وکړي. د پیخي مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه خسته ویل چې په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ په استادانو او افسرانو په بریدونو کې وو وشتنه استادان او افسران وژل شوي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند رئیس د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار څخه غواړي چې د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه عمل ونه کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. نجیب الله کابلی دا خبرې نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معاونیت لخوا په یوې جوړ شوې غونډه کې وکړي. دا په داسې حال کې د 400 میاشتو رئیس د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مرکشي پلاوی او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شوې، خو تر اوسه نهایي پریکړې نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو یو درې کسیزه ډله په هلمند کې نیول شوې ده. دغه ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې په نیول شوو کسانو کې د مولوي نعمت الله په نوم د وسلوالو طالبانو د انتحاري حمله مسؤل هم شامل دی. او د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې په راتلونکي میلادي میاشت کې یو درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې جوړه شي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو کارتونو د تمدید په څرنګوالي خبرې وشي.
یو درې اړخیزه ناسته پر راتلونکي میاشت کې د یو این ایچ سی آر په کوربتو په اسلام آباد کې جوړیږي. د دې ناستې هدف دا دی چې د افغان کډوالو د اوسېدو کارتونو د تمدید په اړه یو اساسي تصمیم ونیول شي او نور پروګرامونه چې له شپږ میاشتو وروسته دي په دې ناسته کې وړاندې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو کارتونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل، خو د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان د پخواني تفاهم لیک په اساس د افغان کډوالو کارتونه باید د دوو کلونو لپاره تمدید کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له احمد تکل څخه اوري.
السلام علیکم. په اتاتورک هوایی ډګر کې له چاودنو وروسته د ترکیې پولیسو په استانبول او بل بندري ښار ازمیر کې د داعش ډلې د مشکوکو غړو پر ضد عملیات کړي دي. د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې پولیسو نن د استانبول ښار په دریو سیمو کې یو شمیر دولتي او بخې یو شمیر ودانۍ وپلټلې، خو روښانه نه ده چې څوک یې نیولي کنه. او د ازمیر په دریو ناحیو کې نه کسان چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره یې په سوریه کې اړیکې لرل ونیول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې له روژه ماتي وروسته په یو وینا کې ویل چې ترکیه به د تروریستي ډلو په وړاندې جګړه وګټي.
ترکیه دنیا نن
ترکیه چې د ډیرو بیرحمه تروریستي ډلو د حملو هدف دی ازمایل شوی، زه په دې کې هیڅ شک نه لرم چې موږ به د ترور تروریستي ډلو او تروریستي حملو په وړاندې بریالي شو. ترکی چارواکو اسلامی دولت ډله د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې چې د نړۍ له لویو هوایي ډګرونو څخه دی د سه شنبې ورځې د حملې مسؤوله بللې. د حملې 240 کسان ووژل او 213 نور یې ټپیان کړل. انادولو او نورې رسنۍ په یو جلا راپور کې وایي چې ترکی امنیتي ځواکونو د سوریه په سرحد کې د داعش ډلې دوه مشکوک غړي وژلي دي. د رسنیو وبخیر رسنیو د یوې امنیتي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي چې دوی دواړه د سوریې اتپاو او د جون په 15مه نیټه په داسې حال کې وژل شول چې له سرحده د اوختو پر مهال د امنیتي ځواکونو د درېژ خبرداري ته پاملرنه ونه کړه. د انادولو د راپور له مخې د دې دوو کسانو یو د انتحاري حملو په تړاو د ترکیې د حکومت تر تعقیب لاندې و. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي د روسیې د لویدیز په هغو سیمو کې به چې وضعیت یې د په وینا بې ثباته دی شاوخوا 10 زره سرتیري ځای پر ځای شي. شویګو پرون په مسکو کې پوځي چارواکو ته وویل چې د روسیې د لویدیزو پولو پوځي او سیاسي وضعیت لا هم بې ثباته دی. د یادونه وکړه چې متحد ایالات او د ناټو نور غړي د خپلو پوځي وړتیاو پیاوړي کولو ته په تیره په هغو هیوادونو کې دوام ورکوي چې له روسیې سره پولې لري. د شویګو اشاره په استونیا، لاتویا او لیتوا وانیا او پولند کې د ناتو د نویو کندکونو ځای پر ځای کول ته ناتو وایي د دې اقدام هدف د هغو اندېښنو کمول دي چې په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو له الحاق وروسته په دې هیوادونو کې راپورته شوې دي. د قزاقستان امنیتي چارواکي وایي په دې هیواد کې د یوې شندې شوې تروریستي حمله شاته د افراطي سلفي ډلو لاس و. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې کې ان بی پرون وویل د هغې ډلې شپږ غړي نیولې چې د بمونو په وسیله د تروریستي حملو پلان یې درلود. کې ان بی وایي چې یو مشکوک کس د نیولو پر مهال د بم په وسیله خپل ځان والوزاوه. د دې ادارې رئیس ولادیمیر ژوموکانوف نن وویل چې نیول شوي کسان سلفیان و. خود زیاته کړه چې دا تورن کسان په اکتوبر ښار کې د روانې میاشتې د پیل له خونړیو حملو سره تړاو نه لري. د اکتوبر په پیښه کې د وسلوالو یوې ډلې چې چارواکو د داعش ډلې پلویان بللي وو د وسلو د پلورلو پر هټیو او د ملي ګارد په یو مرکز برید وکړ او اووه کسان یې ووژل. واړه 13 برید کوونکي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. او رستای خبر د کاسوو یوې محکمې یو تن سرب وګړی په تروریستي فعالیتونو مجرم وپیژند او په 14 کاله حبس محکوم کړ. نوموړی په پرستینا کې په داسې حال کې نیول شوی و چې په موټر کې څه باندې 14 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د پرستینا ابتدایي محکمې سلوبدان گاوریچ د خلکو په اندی ویرونې او بې ثباتۍ او د کاسوو د سیاسي، قانوني او اقتصادي جوړښت د لمینځ وړو په هڅو مجرم وپیژند. 43 کلن گاوریچ چې د بیا د کرنې د وزارت پخوانی مامور دی دا تورونه ردوي او وایي چې د دې چاودیدونکو موادو د کارولو پلان نه درلود بلکې پلورل یې.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په لویدیز کې شوي موټری بمی چاودنې له ډیر کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د کمپنۍ په سیمه کې د پولیسو د اکاډمۍ پر محصلانو د دې برید تازه حال به په کابل کې له خپلو خبریالانو درته وړاندې کړو. له دې به ما هم خبر کړو چې په ترکیه کې د اتاتورک په هوایي ډګر کې د وړمې شپې په تروریستي بریدونو کې د 13 بهرنیانو په ډله کې هم شپږ کسه افغانان شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید له دې وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې هر ډول اقدامات د هغه توافقاتو پر اساس وکړي چې په دوه اړخیز میکانیزم کې پرې هوکړه شوې ده. په نیابتي جګړو کې د افغانانو ونډه او اغېزې د افغانستان په راتلونکي په دې وروستیو کې په سوریه کې په سلګونو افغانان لیدل شوي دي چې د دغه هیواد د حکومت یا البته د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ په جګړو کې برخه لري. په دې موضوع تفصیلي ریپورت لرو که وختو ځینې نور مسایل هم څېړلو موږ سره اوسي. دا د ازادي راډیو ده. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په لویدیس کې شوی موټری بمی چاودنې کې ل ډیر شو ډیر کسان وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د کابل امنیه کمانډان په سیمه کې خبري اعلان تویل چې د لومړني معلومات دي او خایچی ورستی ارقام ته پیر ولري. د کورنیو چارو وزارت وایي د ازادي راډیو ته ویل چې د یو تعلیمي مرکز سرتیری د کابل په لور روان و چې د پنځم امنیتي حوزې اړوند کمپنۍ سیمه کې د توریستي برید قربانیان شول. د پیخي مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. د لا نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار یوسف زدران را سره همدا اوس د کابل سټډیونه په تماس کې دی. زدران صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور حل تاسو اورو.
مهرباني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د نننی شوی برید هدف د پولیسو د یو روزنیز مرکز محصلین وو چې د میدان وردګو څخه کابل ته روانو. که څه هم برید د کابل په وخت شاوخوا یولس نیمې بجې ترسره شوی، خو امنیتي چارواکي لا هم په پیښه کې د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه دقیق ارقام نه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی شیبه وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو تعلیمي مرکز هغه سربازان چې کابل ته روان ول تروریستی برید هدف ګرځېدلی دي او تلفات هم اوښتی، خو موږ زیات باندې کار کوو. زموږ د پولیس څېړنې او بررسي ټیمونه هم سړی ته رسېدلي چې دغه حادثه وګوري چې څنګه رامنځته شوی.
د امنیتي چارواکو په وینا دا پیښه د کابل لویدیز د کمپنۍ سیمې قلعه حیدر خان په سیمه کې شوې چې تلفات هم لري. په سیمه کې د کابل د پولیسو قماندان عبدالرحمن رحیمی له خبریالانو سره په لومړنیو معلوماتو کې وویل چې تر اوسه له ډیر شو ډیر وژل شوي او ټپیان روغتونونو ته رسیدلی دي. دغه په وینا پیښه د چاودیدونکو موټر په واسطه ترسره شوې چې د پولیسو یاد کاروان کوم چې د میدان وردګو څخه کابل ته روان و تر حمله لاندې راغلی دی. عیني شاهدان ویلي چې دا سرویس ډوله پنځه موټر و چې پولیس پکې را روان و. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو او طالبانو پر غاړه اخیستی او رسنیو ته په لیکلي اعلامیه کې ویلي چې په دې سیمه کې دوه حملې کړي. دوی وایي یو پر بل پسې دې حملو کې لسګونه پولیس او دوی ښوونکي وژلې دي. په کابل کې دا پیښه د څه نسبي آرامۍ وروسته داسې وخت رامنځته شوې چې له دې وړاندې د کابل د محمد خان پله په سیمه کې د افغان حکومت مخالفینو د امنیت ریاست په دفترونو حمله کړې وه، کومو کې چې شاوخوا څلور شپېتو کسان وژلي وو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو او د دې پیښې په اړه به نور جزئیات هم چې را څرګندېږي له خپلو اوریدونکو سره شریکوو. دوستانو، یوسف خان زدرانو چې په کابل کې نننی بریدونه له نږدې څاري، د تلفاتو د شمیر په اړه بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي دي، خو د امنیې قومندان د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې دمګړۍ د دیرشو کسانو مرګ شو بلا تاییدولی شي. نوموړي ویلي ښایي وروسته دا شمیر تر دې پورته شي. افغان امنیتي چارواکي وایي د پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوختي وسلوالو طالبانو دا د خپلو دوو ځان وژونکو بریدګرو کار بللی. دا د ازادي راډیو ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، یوازې کابل نه دی چې د بریدونو قربانیانې افغانان دي، کله کله په نوره نړۍ کې هم د بریدونو او تروریستي پیښو قربانیان افغانان ګرځي. په ترکیه کې د اتاتورک په هوایي ډګر کې د وړمې شپې په تروریستي بریدونو کې د اتلس بهرنیانو په ډله کې شپږ تنه افغانان شامل دي. تر دې پیښې وروسته امریکا په ترکیه کې له خپلو میشتو پوځیانو او ډیپلوماټانو غوښتي چې خپلې کورنۍ له ترکیې وباسي، او په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ترکیې سره ژمنه وکړه چې د دې پیښې په تحقیقاتو کې به مرسته وکړي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د استانبول په اتاتورک هوایي ډګر کې د سې شنبې د شپې ناوخته تروریستي برید په ترڅ کې 240 تنه وژل شوي دي چې 6 تنه یې افغانان دي. په دې پیښه کې 209 تنه نور ټپیان شوي دي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته وویل،
برای ما که از طریق وزارت خارجه در تماس بودیم، فقط دو نفر
د ترکیه د بهرنیو چارو له وزارت سره مو اړیکې ونیولې. دوی یوازې د دوه افغانانو د ټپي کېدو خبر راکړ چې دا دوه تنه هم تیر ورځ د یولس بجو خواته له روغتونه رخصت شول. خوشپشتنه نور چې دوی دوه ګونه تابعیت لري، څلور افغان ترکمنان دي او د زیتون بانو په سیمه کې اوسېدل. دوی په دې پیښه کې وژل شوي او ګمان کوم چې ټول د یوې کورنۍ دي، او دوه تنه نور هم افغان ازبکان دي چې دوی هم په هغه سیمه کې ژوند کاوه. په نورو وژل شویو بهرنیو کې د ترکی چارواکو په وینا شپږ د سعودي عربستان او دوه د عراق دي. د ایران، چین، اردن، تونس، ازبکستان او اوکراین هم یو یو تن وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر اجرایی رئیس په وی اعلامیه کې د پیښو په کلکو ټکو خندلې ده. ارګ اجرایی ریاست د اعلامیو په خبرولو سره تاکید کړي چې تروریزم نړیوال ګواښ دی او په کار ده چې پر وړاندې کډ مبارزه وشي. بل لور ته د امریکا ولسمشر بارک اوباما تر دې بریدونه وروسته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زنګ ووهه او ورته ویل چې امریکا د تحقیقاتو په برخه کې او یا هم د ترکیې د امنیت په برخه کې هر راز مرستې ته چمتو ده. ولسمشر اوباما تر دې ټلیفوني مکالمه وروسته د چهارشنبه په ورځ د کاناډا په اوتاوا کې د سفر پر مهال خبري اعلان وته وویل. موږ د ترکیې له خلکو سره ولاړ یو او نیت لرو چې هر څه ته اړتیا وي حق وکړو، څو ډاډه شو چې دغه ډول ناوړه پیښې بیا رامنځته نه شي. رویټرز اژانس د امریکا د دفاعي برخې د دوو سرچینو په وینا خبر ورکوي چې واشنگتن په ترکیه کې خپلو میشتو پوځیانو او ملکي اتباعو ته خبر ورکړی دی چې تر دې وروسته خپلې کورنۍ ترکیې ته مدر غواړي. د اوباما ادارې نږدې درې میاشتې مخکې د ترکیې په انجرلیک هوایي ډګر کې میشتو امریکایي ځواکونو او په ترکیه کې خپلو ډیپلوماتانو ته خبر ورکړی و چې له دغه هیواده ووځي. له دې سره د ترکیې په جنوب کې د امریکا 650 پوځیان او شاوخوا سل ډیپلوماتان اغیزمن کیږي.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري و مو ورېدل چې په ترکیه کې د وړمې ورځې په 14 کې د وژل شو کسانو په ډله کې شپږ تنه افغانان هم شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید له دې وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې هر ډول اقدامات د هغه توافقاتو پر اساس وکړي چې په دوه اړخیز میکانیزم کې پرې هوکړه شوې. دا خبره وروسته له هغه کېږي چې د پاکستان د حکومت یو سلاکار طارق فاطمی ویل هیواد غواړي له افغانستان سره ټولې پولې په اوږدو کې موانع جوړې کړي. قاسم سلمل پر دې موضوع رپورټ لري.
د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي که پاکستان غواړي د تورخم په څیر پیش بیا تکرار نسی، نو باید هر ډول اقدامات د دوه اړخیز میکانیزم د هوکړې پر اساس ترسره کړي. احمد شکیب مستغنی د پنځم په ورځ ازادي رډو تو ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شانګهای د سرمشریزي په څنډه کې د دوه اړخیز میکانیزم پر جوړولو توافق د دې هدف لپاره و چې د سرحدي ستونزو په اړه خپل کې سلام مشورې وکړي.
اگر بر مبنای این توافقات شریف جانب پاکستان اراده و
کده شوی توافقات له مخې پاکستان د توتريخجنو پیخو د بیا پیخیدو د مخنیوي اراده ولري، هر اقدام چې دغه هواد د ډیورن کرخي په وګدو کې په پام کې ولري باید په دوړخي زو عالی میکانیزمونو کې ور باندې بحث او هوکړه وشي.
بالای ان بحث و توافق صورت
دا په داسل کې د چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار طارق فاطمی په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سرحدونو د ادارې میکانیزم د عمل کېدو په حال کې دی او د تفتیش د پوسټو له جوړېدو سره بل افغانستان سره د ټول سرحد پوجدو کې موانع جوړې کړي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې لدې کار څخه هدف د سرحد تړل نه، بلکې د پاکستان او افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره د دوړ هیوادونو ترمنځ د تګ راتک سبتول او تنظیمول دي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر افغان او پاکستاني پوځیانو څخه باندې دوه نوې مخ کې د تورخم په بندر کې وقفه نشته وکړه چې دوه لورو ته تلفات هم وړول. په همدې حال کې د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وایي دا ډول اقدامات په پسیمه کې ستر نورین رامنځته کړي او دا ښیي چې پاکستان غواړي خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له یوې او بلې خوا پر افغانستان فشارونو ته دوام ورکړي.
پاکستان د یو فشار دیوالې په صفت مې دغه د کرخي اواز راپورته کوي چې هغه مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغه باندې یو فشار راوړي. د افغانستان د حکومت سره د ځنې بې اعتمادۍ د درې کېدو په خاطر
اخو د چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي د پاکستان له خوا د سرحد پوجدو کې د اقداماتو دوام به له هم افغانان د دغه هیواد په وړاندې وپاروي.
په حقیقت کې دا کوشونه غیر عملي دي او په دې سره د افغانانو احساسات نور هم راپاري او منجات په دې باندې بشي چې خدای نه خواسته بیا لکه د تورخم د تیخ غوندې به جګړه دوام پیدا کړي دا به د دوړ ملکونو په ځان باندې
نوموړی سیاتوي شلار داده چې افغان حکومت په دغه موضوع کې له ملت او نړیوالو سره مشورې وکړي او پرته له دې د حکومت له لوري هر اقدام به نتیجه ورنکړي. خو د افغانستان حکومت وایي تر وروستي بریدې هڅه داده چې له ډیپلوماټیکو لارو سرحدي موضوعات حل سي، غیر له دې به د شته نړیوالو قوانینو څخه ګټه واخلي.
دوستانو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت هم لرو. همدارنګه په نیابتي جګړو کې د افغانانو د ونډې او په افغانستان د اخیزو په اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکو په فلوجه کې د چهارشنبه په ورځ یو شمیر هوایی بریدونه کړي چې ویل کیږي د داعش وسلوالو ته یې درنه مرګ شوب لاړولي. په دې موضوع هم ریپورت لرو، خو تر دې هر څه مخکې راځي لومړی د لوبو میدان ته ورشو او له لوبو له ډګره پروګرام اورو.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو دا ځل په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلی زموږ میلمه ده له دې سره به د کرکټ د ملي ټیم لپاره د نوې روزونکو د انتخاب او همدارس د ملي ټیم د نوې لوبو په اړه باندې بشپړ جزئیات اوري خغلی فضلی کور ودان چې په دغه پروګرام کې لمک سره شریک شوی
مننه کور دی ودان
خغلی فضلی د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ ملي ټیم ته نوی کوچ یا سر روزونکو انتخاب شو دغه کوچ ویل کیږي د هند کپاره نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړي
مننه واکن د ډیره وخت نه تاسو ته معلومات خصوصا په د اجتماعي رسنوي کې او یا د کرکټ منوالو د یو تقاضا درلوده چې باید افغانستان ملي لوبډل ته یو ستر روزونکو وروزل سي یعنی انتخاب سي نو دغه یو غټ پروسس و چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د مختلفو هیوادونو د هغه کوچز یا روزونکو نه د دوی هغه خلاصه یا سیوی غوښتي و چې پاغه کې د افریقا نه هم و د استرالیا نه هم و د پاکستان نه هم و د هندوستان نه هم و خو بل اخره د هندوستان نه چې کم روزونکو اوس افغانستان د ملي لوبډلې د پاره ټاکل شوی دی ځکه چې د غره رواني سیالي ډېری مهم سیالي دي نو دوی هم کافي تجربه لري او د هندوستان د ملي لوبډلې سره هم د روزونکو په توګه کللی دی خو د ډېر کم وخت لپاره اما نور دوی هغه رینجر ټرافي چورته وایي یا د آی پی ایل په لوبو کې ډېر غټ مهارت لري په دا اوس کې چې د انډیا کرکټ بورډ د خوانه درې کسه شي دغه ته پایلل ته وتلي وه چې بیا بالاخره دوه سوله یو دی یو انیل کوملی وو چې بالاخره د هندوستان کرکټ بورډ کوملی د خپل روزونکو په صفت باندې وټاکي نو په دوم ردیب کې راجب وو چې دی وو باید ټاکل شوی وای خو دا زه بیا هم د هندوستان د کرکټ بورډ نه مننه کوم چې واقعا مر سره پرام کاری وکړله او په دې روزون کې باندې زور هم واچو چې ته به خامخا د افغانستان د لوبډلې سره ملګرتیا کوي ځکه چې موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ سپورټ کوو او هغه نور هم حمایت اعلان کوو اما په مجموع کې د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي دا ده چې موږ نه غواړو چې د مستقیم د یو یو سره تعلق وساتو هغه یوادونه خصوصا د آسیا په سطح چې کرکټ کې پرمختګ لري هغه ک سرنلکاوي بنگلاديش وي نور دغه سی گاونډي هوادونه موږ د ټول سره شرو وبد غواړو د سپورت په نړۍ کې اما په دې اوس وخت کې تاسو ته معلومه ده هندستان د سیو حاکمیت په کرکټ باندې لري لکه په سیاسي نړۍ کې چې امریکا ده نو د دوی هغه میدانونو په آی سی سی باندې تاثیرات د ټول زمرد لپاره په ګټه تمامېدلای شي دغه روزون کې
که اشتباه ونه کوم نوم لال چند راجپوت ده د خپل د کرکټ په اړه باندې وایي چې څومره ورتیا بلري او څومره به وکولای شي افغان لوبغاړي چې له سره راحت اوس یو ستریز
تقریبا یو نی مخ کې ز او زمنګ د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی په دلی کې یا گرین نیویډا کې چې کم ګراوند مونږ تر کول سو دی هلته زمنګ د سره یو خصوصي ملاقات وسو ښه خبره پدې کې دا و د بول زو کوشش کوم چې ستاسو داخلي روزونکو د ځان سره وروزم مونږ چې اکثره بارني روزونکو راولو نو هغه د دیو شنه پریس کې چې ما ستاسو زنه غواړم چې ستاسو روزونکو ما سره چې ماته مزایمت جوړ نکي خود کې یو مثبت ټکم دا و چې په اول قدم کې دا وویل چې مثلا زه چې څومره انټرنیشنل یا نړیواله تجربه لرم د دنیا سره څومره ټچم زما به کوشش دا وي چې زه تاسو خپل داخلي روزونکو په یو کال کې دومره وروزم چې کچیرته بیا زه هم نه یم او پر راتلونکي تاسو اړتیا ودی ته ونه لري چې تاسو به خامخا بارني روزونکو راولي نو دا یو مثبت خبره وه دوه خبره دا ده چې د هغه کمیونیکیشن یا تعلق د لوبغاړو سره یعنی موږ چې کوم سره کړی نو سړی یو نورماله سړی وو د هغه فوکس یا ټوله توجه صرف ورزش یا خصوصا کرکټ ته نور په دې سیاسي سایلوانی یا تاوبله په دې شی باندې هیڅ نو خبرې زمنګ سره نه دی کړی هغه خپل ورتیا خپل تجربه چې درلودل واقعا د لیول 3 پر کوچینګ کړی دی او وسې لیول 4 د لپاره هم د هلي زلي روان دي او په مجموع کې د سر هغه اسناد سره دي چې د نړۍ په کچه د ډیر غټو غټو روزونکو سره د میټینګونه سوي دي د نه ائیډیا وي خو سوي د غونه اخستی وي یعنی په دې شرایط کې د افغانستان د لپاره ډیر مفید تمام دي
یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې لکه د دې معرفي ورسته خلکو پر بحثونه وکړه لغه دا و چې د پخپل انټرنیشنل یا نړیوال لوبي زیات نه دکړي افغانان معمولا د لوبو لپاره خوشاله وي دا چې ډیر سکورې کړي وي اتمن وای چې خروزن قیام تمامېږي او بیا وای چې په کورونی کرکټ کې د لوبه کړي او انټرنیشنل یا نړیوال سره بومره بلد نه وي دغه یو اندښنه تاسو څنګه رافقوي د خلکو
ستانګزې سره محترم مثلا خو په مجموع کې زمونږ ته افغانان دومره ورټیا یا پوهه د کرکټ نه لري اما شوق مینه او زیات لري ځکه تاسو معلومه ده افغانان همیشه په مجموع کې دا کوشش کوي چې یعنی بریا راوړي ځانته کچیر ته موږ د نړۍ په کچه وګورو بابل عمر چې د پاکستان روزونکو په تاسو هغه انټرنیشنل یا بین المللي لوبي بيخي کړی نه وي اما د دنیا په ساته یو شکوچ کوچ یا روزونکو دا نه معنا چې مثلا یو سړی 2200 ونډي انټرنیشنل سیالي کړی دا تجربه دغه استعداد هغه ډیر مهم دی دا نشي کېدل چې لوغړی څومره شو پلیر وي او د یو شو کوچم جوړ شي مثلا مونږ انجم مول حق ویلای سو هغه په دنیا په ساته یو شو پلیر و اما روزون کینه وو کله کله بده فیصلې جن جنس صادریدل چې هغه به هم د لوبډلې په تاوان یم ورسته بده په خپو هغه وجه دا و چې د سرهغه د روزون کې یو خاص تجربه یا استعداد نور سره صرف د لپاره دا یو خاص ورتیا او د یو خاص نوم او زیات سیالي کړی وي نو کچیرته مثلا مونږ نور غټ غټ پلیران وګورو د دنیا په سطح اما روزون کې نه دی نه دی خپل ضرورت شکی او نه خلک انتخابي دا د کوچ زیاد روزون کې دند د یو خاص مهارت واړي یو خاص پوهه غواړي هغه په دې پرې نه د تړل چې خامخا دی یو 15 شپې ته 200 انټرنیشنل لوبي کړي په کچ یو لوبي هم کړي وي خو تجربه دومره وي چې دا غل غواړي نه
د سره مولخ غلی راجپوت سره مقررات څنګه سوې دی او آیادب کې ذکر شوی دی لکه څنګه چې انضمام الحق افغانستان پر خود داس خبر نه وي چې راجپوت هم په داسې دني ملاري ملګرتیا وکي
اصلا کچیرته د امام موضوع تراسو هغه د افغانستان د کرکټ بورډ او د پاکستان د کرکټ بورډ درمابین پای اهمانګي سره د یو کار سوي دي د سینه د چې د ویل چې زما مونږ ته رخصت سي راجپوت هغه یو تجربه ده د اخده چې کله یو روزون کی په دې باندې قائد وي چې زه په دې ټیم کې دا استعداد یا دا ټیلنډ وینم چې د یو کم زیته ځان رسوالای شي خو صرف د دې لپاره یو خامانګي پکار ده او چې دوی زهنی جوړ کی نو هغه هم دې ته سخه خوشاله چې زه د دې یو لوبډل سره یو ځای کېرم چې هغه ځوان لوبډل د پنړی کې ډیر شریکاډونه جوړ کده بس ما د فارم یو افتخار وي نو زما پان چې دغه هم د دې لپاره یو ښه خبره ده هم د افغانستان د لوبډل لپاره
قرارداد مور سره یو کلن شوې ده
کله پیلن خو به موږ په دغه وس دوره کې چې کله هالند او سکاتلند ته ځو د رسمي زمنګ د روزن کې په اسباني دند پیل کړل او قرارداد د یو کال یا د دوه کال نه ورسره هغه بیا دغه سیریز یا دغه لوب نو ورسته سره دغه کو هدا کلب موږ به کوشش کوشش د دوه کال کرا دات
نه د لوب په اړه مې دا ونو کړه ملي لوبغاړي بل هند هند راسن لاړه د دوی اول برټانیې ته چالتاب څو وخت وی او بیا ورسته لګي سکاتلند او ایرلند د هیوادونو ته بورځي د لوب په خاطر ک څنګه
افغانستان ملي لوبډاله د هندستان او انګلستان ته ولاړه نو دوی په تقریبا دوی درې شپې انګلستان کې تیرې او بیا برتر راځي سکاتلند هیواد ته او په څلورم د جولای به ان شاء الله دوی د سکاتلند سره اول نمړلې 500 ورځې سیالي کوي او بیا په دوه مسالې سره کو یعنی دوی یو ورځې سیالي د سکاتلند سره لرو او 15 ورځې سیالي د هارلند سره لرو اخیره پور دی یو میشتي چې هغه ډیر مهم دی د انټر کانټینټل کپس د سیالي د لپاره هغه به د هالند سره کیږي
bale ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال الحاج عزیز الله فضلی چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبري وکړي
مننه کور مدان
قدر من اوریدون کو دا پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزصفی ولستان یک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم په شی به ولري
دوستانو ولکېږي چې په سوریه کې په زورګونو افغانان د دې هواد د ولسمشر بشر الاسد رژیم په ملاتړ په جګړو کې برخه لري پر سوریه سربېره د سیمې په یو شمېر نور هوادونو کې هم پر روانو جګړو کې د افغانانو د ګډون مسله لوي مودي رئیسی په ډیرو رسنیو کې راپورته شوې ده په نیابتي جګړو کې د افغانانو د ونډې او پر افغانستاني پر اغیزو باندې یو تفصيلي ریپورت لرو چې د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې درته وړاندې کوو وسم یو بل ریپورت راخلو وغداد چې د افغانستان د سوداګرۍ خونوي روسیې د افغانستان پر وچې او تازه میوي ټول ګمرکي محصولات لري کړی د دې خونې مرسیال خانجان الکوزی د پنځم په ورځ له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیې د افغانستان د وچو او تازه میوو لپاره خ بازار دی او هڅه کوي چې سوداګر هیواد ته د افغانستان صادرات زیات شي اقتصادي کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو خرابوالي ته پکتو د روسیې بازارونه د افغانستان د سوداګرو لپاره خ او مناسب بدل دي په افغانستان کې د ماسپخین 2.5 بجې کیدونکې دي د وخت کمیل کبل په دې اړه تفصيلي ریپورت نشو خبرولای چې زموږ په نور خبرونه کې په واوري احمد تکل په استډیو کې دی د افغانستان ونړي د مهمو خبرونو سرټکی ترې ورو
Thank you.
د کابل امنیه قومندان وایي د کابل په لویدیځ کې د تعلیمي مرکز پر سرتیرو د حمله په ترڅ کې له ډیر شو زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. ملي مشارکت ګوند د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار غږ کړی چې که غواړي د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه عمل ونه کړي نو له جګړې د لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یوه درې کسیزه ډله په هلمند کې نیول شوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وایي ټاکل شوی په راتلونکي میلادي میاشت کې یوه درې اړخیزه غونډه د افغان کډوالو د ستونزو د حل په مقصد په اسلام آباد کې جوړه شي. په هوایي ډګر کې د استانبول په هوایي ډګر کې له چاودنو وروسته پولیسو د افراطي ډلو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې نن په استانبول ښار کې په ناڅرګند شمیر او په ازمیر ښار کې نه مشکوک کسان ونیول. د دفاع وزیر سرګی شویګو وایي شاوخوا لزر سرتیری به د هیواد د لویدیز په هغو برخو کې ځای پر ځای شي چې د پوینا وضعیت بې ثباته دی. د شویګو اشاره د ناټو لخوا په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولانډ کې د نویو کندکونو ځای پر ځای کولو ته وه. د قزاقستان امنیتي چارواکي وایي په دې هیواد کې د یوې شنډې شوې تروریستي حملې شاته د افراطي سلفي ډلو لاس و. او د کاسووی یوې محکمې یو تن سرب وګړی په تروریستي فعالیتونو مجرم وپیژند او په 14 کاله حبس محکوم کړ.
دوستان اوس هم پاموکړی څو اقتصادي خبرونه ته.
السلام علیکم، په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو مسولین وایي چې روسي د افغانستان پر وچی او تازه میوه ټول ګمرکی محصولات لری کړی دي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزی د پنځم بپورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې روسي د افغانستان د وچی او تازه میوه ښه بازار دی او هڅه کوي چې دغه هیواد ته د افغانستان صادرات زیات شي.
روسانو هم علاقه ښودلې ده په دغه بزمنه او تازه وچه میوه باندې ټول ګمرکی محصول د منځ وړل دي. د هوا د لارې نه په امکانات مساعد چې مونږه د هوا د لارې نه باید خپل مالونه روسي ته وي.
اقتصادي کارپوه عبدالله مایار هم له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو خرابېدو ته په کتو سره د روسي بازارونه د پاکستان په پرتله د افغان سوداګرو لپاره ښه بدل ګڼي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مسولین وایي چې د کابل په 15 دروازو کې به ترانسپورتي سیستم معیاري کړي. د دغه وزارت ویان حکمت الله خوانج ازادي رادیو ویل چې دغه پروګرام یې له کابل څخه پیل کړی او ټول ولایتونو ته به وغځوي. د ښاغلي خوانج په خبره د دغو پروګرامونو په لړ کې به په دغو بندرونو کې الکترونیکي دروازې هم جوړې شي. په فساد کې اخته کسان له دندو لیرې او د نورو اسانتیاوو او تغیراتو ترڅنګ به د سوداګرو لپاره بانکونه هم جوړ شي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي او امریکایي ډالر اتش په افغاني او څلوېښت پوله، یو ایرو پنځه اویا افغاني او شپېته پوله، یو پاوند دوه نوي افغاني او نوي پوله، یو سعودي ریال اتلس افغاني او لس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغاني او پنځوس پوله، زر ایراني تومان نولس افغاني او پنځوس پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه شپږ څلوېښت افغاني. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ لاسادې راډیو ناوړی. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو په فلوجه کې د چهارشنبه په ورځ یو شمېر هوایي بریدونه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا په دغه بریدونو کې شاوخوا 2500 مشکوک وسلوال وژل شوي او څلویښت موټر له منځه تللي. په دې اړه به د ملالۍ بشیر څخه تفصیل واورو.
د امریکا په مشرۍ د ائتلاف واکونو په فلوجه کې بمباري کړې ده او د امریکایي چارواکو په وینا 2500 مشکوک جنگیالي پکښ وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې کده تلفاتو شمیر تایید سي دا به د داعش پر وړاندې تر ټولو لوی حمله وي. چارواکو د نوم نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لومړی شمیر یې شاید تغییر وکړي. د چارواکو په وینا دغه حمله د فلوجه شار په جنوب کې سوي او له دې ځایه ملکیان بي ځای سوي دي. په داسې حال کې چې داعش مځکې له لاسه ورکړي په بهر کې د دغې ډلې د حملو په اړه اندېښنې بیا هم نه دي کمې سوي. ترکیه د چهارشنبه په ورځ د استانبول په هوایي ډګر کې د درو حملو پلا پر داعش واچوله چې پکې 240 کسان وژل شول. د سی آی ای مشر جان برنن په واشنگتن کې یوې غونډې ته وویل چې د داعش د ماتولو لپاره اوږد مزل پاتې دی. برنن د چهارشنبه په ورځ د بهرنیو چارو شورا ته په واشنگتن کې د خبرو پر مهال وویل اوس مهال زه اندېښنه لرم چې د داعش لخوا له عراق او سوریه د باندې رامنځته سوی تروریزم اوس هم زیاته وړتیا لري چې موږ یې نسو آرامولی. موږ باید خپلې هڅې زیاتې کړو. د جګړې په میدان کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کمپاین په وروستیو اونیو کې پرمختګ کړی دی او حکومت په فلوجا کې د داعش پر وړاندې بریا اعلان کړې ده. د ملیشو یو ائتلاف هم د سوریې په شمال کې په منبج ښار کې د داعش پر ضد حملې پیل کړې. بیا هم د جګړې په اوږدو کې د عراق په سرحدي ښار کې او یو نږدې هوایي ډګر کې د چهارشنبې په ورځ داعش د امریکا ملاتړ لرونکي یاغیان پر شا تمبولي.
خبریاست د ماشو ست تلویزیون جوړ شو. د ال جی کمپنی د ال ای ډی نوی تلویزیونونه د ماشو ست خاصیت لري که دا ډول تلویزیون په یوه خونه کې وي ماشې نه ورځي، خو شرط داره چې تلویزیون روښانه وي. که تلویزیون ګل شي بیا ماش پرې رای نه وهي، ځکه چې دغه تلویزیون د ساوند یا شخ سیستم داسې جوړ شوی چې ماش تیشتې ته اړ باسي. دغه ډول تلویزیونونو د یو دېرش انچو بیا $400 امریکایي ډالره شودل شوی، خو د هرې بلې ټکنالوژۍ په شان به وروسته ارزانه شي. ال جی کمپنی له دې ټکنالوژۍ څخه د کالو مینځلو په ماشین او ایر کنډیشن کې هم کار اخیستی دی.
ول کیږي چې په سوریه کې په زرګونو افغانان د دې هیواد د ولسمشر بشر الاسد د رژیم په ملاتړ په جګړو کې برخه لري. پر سوریه سربیره د سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې پروانو جګړو کې هم د افغانانو د ګډون مسله له یوې مودې راهیسې ډېره په رسنیو کې راپورته شوې. که دا د افغانانو په ګډون نیابتي یا د پردیو جګړې نن له افغانستان نه په ډېر لرې واټن کې دي، آیا په اوږده مهال کې به د افغانستان لپاره ناوړه نتیجې ونه لري؟ دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري په یو څېړنیز رپورټ کې څېړلي. دا رپورټ وړاندې کوو، ورپسې د کور کلی پروګرام خبرېږي.
افغانستان چې له څه کم څلورو لسیزو راهیسې په خپله د جګړو په مختلفو بڼو کې راګیر دی او دوه نسلونه یې په جګړو کې رالوی شوي، د سیمې د بل هر هیواد په نسبت د جګړو له ترخې تجربې څخه برخمن دی. ډېر ځلې افغان چارواکو په افغانستان کې روانه جګړه پر دې هیواد د بهرنیانو لخوا تپل شوې یا په بل عبارت نیابتي جګړه بللې، او د سیمې یو شمېر حکومتونه یا ځینې کړۍ تورن کړي چې د دغې جګړې پر مخ بیولو ته لمن وهي. که د افغانستان په روانه جګړه کې ځینې لوري له افغانانو خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار اخلي، تر شا یې یو اساسي علت پر دې هیواد د نفوذ زیاتول دي. خو دا چې ولې افغانان په تېره بیا ځوانان که هغه په ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې د کډوالو په توګه اوسي یا نور په هیواد کې دننه، د پردیو په لمسون له دې هیواده په ډېر لرې واټن کې د نورو لپاره په نیابتي جګړو کې ګډون کوي، بې وزلي، بېروزګاري، مذهبي احساسات، د افراطي مفکورو خپلول او د ځینو بهرنیو دولتي او غیر دولتي کړیو لخوا د امتیازاتو وړاندې کول او ځینې نور هغه عمده لاملونه بلل کیږي چې د چارو د کارپوهانو په وینا افغانان په دغسې جګړو کې ګډون ته هڅولی دي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د ولسي جرګې غړی احمد بهزاد هم ورته نظر لري او وایي بې وزلي، د کورنیو ناوړه اقتصادي وضعیت او مذهبي احساسات اکثر افغانان په تېره بیا ځوانان دې ته اړ کوي چې په دغسې جګړو کې برخه واخلي. هغلی بهزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غیستونځ نور اړخونو ته اشاره وویل.
په باور ما اولین مسأله فقر ده، مشکلات اقتصادي در خانواده.
زما په نظر لومړنی مسأله بیوزلی ده. په کورنیو کې اقتصادي ستونزې شته، ډېرې ناخوالې چې نن ورځ یې موږ په افغاني ټولنه کې شاهد یو، او هم هغه ستونزې چې له افغانستانه بهر افغان کډوال ورسره مخامخ دي او موږ یې شاهد یو، اساسي عامل یې بیوزلی او اقتصادي تنګدستي ده. دوهمه مسأله افراطی مذهبي باورونه دي چې په خوښنی سره په ورستیو کلونو کې په اسلامي نړۍ او په اسلامي ټولنو کې تزریق شوی او خلک ورته تشویق شوی دي، چې په نتیجه کې تکفیری ډلو سره پورته کړی دی. په ځوانانو کې دغه افراطی مفکورې هم هغوی ځینې وختونه دې ته هڅوي چې لوی تاوتریخوالي ته مخه کړي او هغو جګړو کې برخه واخلي چې د ځینې سیاستوالو او حکومتونو له لوري د سپېڅلو جګړو نوم ورکول کېږي.
دست هم داده میشه توسط بعضی از سیاسیون و بعضی از حکومت ها.
د اړه چې د سیمې د کومو هیوادونو حکومتونه یا نور بهرنۍ او داخلي کړۍ او ډلې د دغو افغانانو له ناوړه وضعیت استفاده کوي، ښاغلی بهزاد په دې مسله کې د ښکېلو هیوادونو نمونه وانخیستل، خو زیاته کړه چې دغو پردیو جګړو ته اکثره له هیواده بهر په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغانان استول کیږي. خو هغه دا خبره رد کړه چې ګواکې دغه بهیر د افغانستان د خاورې دننه په ځینو ځایونو کې په منظم ډول مخته وړل کیږي.
دا در داخل افغانستان ما شاهد فعالیتی نیستیم
که در افغانستان دنه نمونگ د داسې فعالیتونو شاهد نه یو چې وخی چې دا ډول اقدامات د افغانستان په داخل کې تنظیمیږي. تر اوسه دلته د سیاسي پیژندل شویو حرکتونو یا د پیژندل شویو سیاسي مشرانو او د ټولو قومونو د مخورو لخوا داسې ویناوی نه دي شوي چې هغه د حتی داسې وانګیرل شي چې هغه په یو ډول ځوانان له افغانستانه بهر جګړو کې ګډون ته تشویقوي. په خوښنۍ سره اکثره زموږ ځوانان د افغانستان له پولو بهر د هغو ډلو ښکار کیږي چې دوی دغو جګړو ته سوقوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا تاییدوي چې یو شمیر افغانان په تېره بیا د سوریې جګړې ته استول شوي، خو د افغانستان حکومت د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې هڅې انتزې کړې دي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان د چوریان است که متاسفانه
د افغانستان اسلامی جمهوریت له دې خبر ده چې په خوښنۍ سره زموږ کډوال هیوادوال په کوربه هیوادونو کې د افغانستان د دولت له کنټرول لیري په مختلفو بڼو او شکلونو من جمله په زور او تهدید د غیر دولتي سازمانونو او ځینې وختونه هم د حکومتونو له لوري د ملګرو ملتونو د منشور او حقوقو خلاف اقداماتو ته اړستل کیږي یا هم تشویق کیږي
کومشته
او یا هم تشویق می شوند. د مستغنی په وینا د ستونزې د هواري لپاره د افغانستان حکومت ډیپلوماتیک هلې ځلې امپایل کړي له هغو هیوادونو سره چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي او ورڅخه دغه سي جګړو ته د افغان کډوالو د استولو راپورونه ورکول کیږي تماسونه ټینګ کړي دي او همې دا مسله د ملګرو ملتونو د کډوالو لعالي کمشنري سره شریکه کړې ده. که څه هم مستغنی ده او هیوادونو نمونه چې اکثره دغه افغانان ورڅخه په تیره بیا د سوریې جګړې ته استول شوي مشخص نکړل، خو د راپورونو له مخې ایران دغه پروسه په جدیت مخته وړي. د سوریې په جګړه کې وخت کې لوري د بشار الاسد رژیم ضد ائتلاف هم په دې وروستیو کې په دې اړه خپله اندېښنه د افغانستان حکومت په یوه استول لیک مطرح کړې او غوښتنه کړې ده چې د دغو افغانانو د بهیر د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. په دغه لیک کې د راپورونو له مخې د سوریې رژیم د مخالفانو د ائتلاف د قانوني کمیټې مشر حسم المالح ادعا کړې ده چې شاوخوا 8000 افغانان د ایران له لوري د بشار الاسد رژیم په ملاتړ دغې جګړې ته استول شوي او له افغان حکومت غواړي چې دغې جګړې ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي. ښاغلی مستغنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغو راپورونو ته په پام سره د بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماتیکو لارو څه مشخص اقدامات کړي وویل
در دمشق جمهوری اسلامی افغانستان سفارت نداره، اما
په دمشق کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت نه لري، خو دغه مسأله مو د سیمې په هیوادونو لکه ایران، اردن او عراق کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارتونو له لارې تعقیب کړي او هغه تعقیبو. د هغو راپورونو پر اساس چې د همدغو رسمي مراجعو له لارو مو ترلاسه کړي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت نن تاکید کوي چې دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې د سوریې په جګړه کې ډیر افغانان برخه لري.
شهروندان افغان در جنگ در سوریه هست.
نتایج شوی راپورونه وایي چې د سوریې جګړې ته اکثر افغانان د ایران د اسلامي جمهوریت د ځینو دولتي ادارو او غیر دولتي کړیو لخوا استول کیږي. ویل کیږي اکثر استول شوي افغانان شیعه مذهبه او په ایران کې میشتي، خو په دې وروستیو کې د افغانستان له هرات او ځینو نورو سیمو هم د یو شمیر ایراني کړیو لخوا د خلکو د جلب و جذب راپورونه ورکول کیږي. که څه هم افغان چارواکي دا مسله رسما نه تاییدوي چې ګواکې دا د یوه منسجمه او پلان شوې پروسه وي، خو له دغې ستونزې په یو ډول د ناتو چارواکو هم په دې وروستیو کې سر ټکولی دی. د افغانستان په لویدیځ کې د ناتو د روزنې د ماموریت مرستیال قمندان سټیف لوتسکي وایي په هرات او ورسره څنګ ته په لویدیځو ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت هم بد نه دی، د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د جلب و جذب شمېره ښکته ده چې یو علت هم ښایي پر دغه بهیر د ده په وینا د ایران د هغو خوځښتونو اغیز وي چې افغانان د داعش پر ضد په سوریه کې د جګړې لپاره جلبوي. هغه دا خبره په دې وروستیو کې د ستارس اند سترایپس خپرونې ته کړې او ویلي دي چې دته د سیمې ګڼو خلکو دا خبره کړې ده. د دې امریکایي پوځي چارواکي په باور ایران په سوریه کې د جګړې لپاره افغانانو ته تر دې ډېرې پیسې ورکوي چې افغان ځواکونه یې په افغانستان کې ترلاسه کوي. د ولسي جرګې غړی احمد بهزاد وایي د دغې ستونزې په هواري کې د افغانستان د حکومت د هڅو تر څنګ قومي او مذهبي مشران مهم رول لوبولی شي.
د افراطي
او تکفيري مفکورو او د شدیدو مذهبي انګیزو په برخه کې عالمان او مذهبي مشران کولای شي ډیر ښه رول ولوبوي. د دواړو لورو حکومت او د مذهبي او قومي مشرانو رول زه مثبت بولم. هغه کسان چې کولای شي د ټولنې پر روح او روان مثبت تاثیرات ولري، هغه زده کړې چې ځوانانو ته ورکوي او هغه اسلام او مذهب چې ځوانانو ته تبلیغ کوي کولای شي چې د ډیرو فجایعو مخه ونیسي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان دغه بهیر د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک بولي او وایي د اتیایو ملسیز جګړو ته په پام سره چې افغانانو پر افغانستان د شوروي د یرغل لپاره جهاد کو، نړیوال په تیره بیا د عربي هیوادونو جهادیانو د جګړې ته مخه کړې وه چې نن ورځ همدغو جهادیانو خپلو هیوادونو ته ستونزې راولاړې کړې دي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی دی چې وایي که د افغانستان حکومت دغه ستونزه جدي ونه بولي او د هواري لپاره یې جدي اقدامات ونه کړي، د دې خطر شته چې دغه پدیده په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نورې ستونزې وزېږوي.
اگر افغانان چې دغه جګړو ته د جهاد په دوران کې څه اوس جذبېږي، اکثرا په ایدیولوژیک لحاظ دغه جګړو ته جذبېږي او دوی هغه فدایان دي چې د ماهینه ایدیولوژۍ دپاره ځان فدا کوي. په یقیني ډول چې دا دوه حالته لري، یو چې دا د دوی په تعصب سره د نورو هیوادونو د ګټو لپاره ځانونه لاسته ورکوي، او یو بل شمېر به بېرته راځي هغه هیوادو ته چې هغوی بیا کولی شي د خپلو موخو لپاره د افغانستان ته صادر کړي، چې په هغه صورت کې به دا د همغه ماهینه ایدیولوژۍ تر عنوان لاندې د ځانګړو هیوادو اهداف او ګټې په افغانستان کې تامین کړي. په یقیني ډول چې دا به یو ډېره خطرناک بله لوبه وي چې د افغانستان لپاره، لکه چې په وروستیو کلو کې القاعدې ورته ستونزې را ایجاد کړي یا نورو افراطي ګروپونو په افغانستان کې د همغه کسانو په واسطه یا د دوی د هغه هم ایدیولوژیو بهرنیانو په واسطه پرابلمونه ایجاد کړل، دوی هم کولی شي عین پرابلمونه په راتلونکي کې افغانستان ته تولید کړي.
د سوریې په ګډون هغه نیابتي جګړې چې دغه افغانان پکې ونډه لري فرقه یي بڼه لري. افغانستان د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې له ټولو لوړو ژورو سره سره له فرقه پالنې په امن پاتې شوی، خو دا احتمال شته چې یوه ورځ همدغه په پردیو جګړو کې ښکېل افغانان په خپل هیواد کې دننه د فرقه پالنې اور بل کړي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنه دوستانو ستړي مشي،
پایم عزیز قامت پایز قامت گوشتش نیست، سرم 24 که خورده یه ابروین زنفم پارگی داره.
د داسې چا خبرې مو واورېدلې چې په پیادهرو کې موټر وهلی و. هغه موټر چلوونکي چې په بیلابیلو نشي توکو روک دیدی، هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ډیرو ترافیکي پیښو لامل کیږي. نن د دې موضوع سره په دې هم خبرې کوو چې د روژې میاشت د عمل د پریښودلو لپاره ښه موقع کیدلی شي. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو موږ د علی آباد روغتون ته ورغلو او د خبرونې موضوع مو له ډاکټرانو سره شریک کړه. د دې روغتون مسؤول کسانو ویل چې هره ورځ لس پنځلس هغه کسان ورول کیږي چې له ترافیکي پیښو سره مخ شوي وي. اکثره د دې پیښو قربانیان بې وزلي ښاریان وي، فقر او غریبۍ هم ځپلي وي، دومره چې بیا د درملو د اخیستلو توان هم نه لري. له بلې خوا دا چې پیښې ډېرې او امکانات کم دي، داسې وخت هم راغلی چې دوی زخمی په دالیز کې پر ځمکه بستر کړی، بیا یې د هغه درملنه کړې ځکه په اتاقونو کې نور مریضان وي. موږ د ترافیکي پیښې وروستی زخمی ته ورغلو. هغه د پروان په ولایت کې موټر وهلی و، د پښې غوښه یې ورنه بېله کړې وه او سر یې هم څو کوکونه خوړلي وو. د هلک له څیرې وچو اندامونو او جامونه ښکارېدل چې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کړی. د کټ په خوا کې سپین سرې مور روژه په خوله وچې شونډې زیړ رنګ په زړو خړو جامو کې ناسته وه. کله چې زوی موږ ته د پېښې کیسه کوله، د دردېدلې او زړې مور له سترګو لارې لارې اوښکې په ګونځ مخ روانې وې. دا هلک اجر نومېده، اوولس کلان و او یوازینی کس و چې کار یې کاوه او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله. نوموړي د پېښې په هکله وویل:
ما دا بویس کیل بودیم، اپوش سر زدیم، اپوش سر زدیم دیگه یادم نیست چی زدیم، چرا کامو تر زدیم.
زه په بایسکل و ملشان موټر و هلم نور می په یاد ندی چې بیا تر دې ځای چا څه ډول راوړم. هلته سړکونه خام دي، بل کله کله موټر په پیاده رو کې هم تګ را تک کوي. زه په پیاده رو کې وهلم، سر می څلیرش کوکونه خوړلي، له زنګانه څخه لاندې می د پخې غوښه نشته، ډیر درد کوي.
د هاجر له مور نه مو پوښتل اوس چې له زوی سره بستر ده له کومو ستونزو سره مخ وي، ورځ څنګه تیروي، روژه ماته یا پیشلمی څه ډول برابروي. هغه وایي دومره څه خوري چې ژوندی پرې پاتې شي، ځکه څه پیسې چې درلودلې د زوی په درملنه مصرف شوي، اوس څوک قرض هم نه ورکوي، ځکه پوهیږي چې دوی د بیرته ورکولو وس نه لري. دای چې وهلای وو هماغه سی پر سړک پریخای وو او موټروان تختیدلای وو. بیا یې د ترزوی پورته کړای وو، لومړی د چاریکارو روغتون ته بیولای وو، بیا یې دلته علی آباد ته راوړ. زه خپل لوړ فشار لرم، کله چې خبر شوم په سترګو می تیار شو، لار رانه ورکه شو، نه پوهیدم چې څه وکړم. په کور کې بل داسې څوک نه و چې ډاډ راکړي یا څمرسته وکړي. اوس له یوې خوا زخمی زوی ته خفایم، له بل پلوه دې ته حیرانیم چې له دې وروسته به د کور لګښت څوک برابروي. زه خود کار کولو لپاره بل څوک نه لرم.
دیالی آباد پروختون که ده جرای برخی دکتر زایر خان تو تخیل وی چه کل دای نو کریوی دیره وقت اغا زخمیان ورول کیگی چه متادوی پیخ دیدوی ده عمل لواجی رمزده کیگی.
کل دلتا نو کریوی ما دیر دست مرزان گورم چه اتا دنشی بالات که دریواری که ده روژی پا شروع که ما دلتا نو کری در لودل دشپی دو مرزان ناغل بسلا مشروبات سکلی و ترافکی عدسات هم دیر دم دوی خلق دی. بس وای چه منگا روژه یونو خپل کار که یا که موتر تکری یا که جنگ که کار خپلا که یا ملامتی ها پروژه بنده چه ای بعض خلق رازی چه اگوی بسلا اس پایواز نلری مچهولون یا دی بسلا عجل عجل باید مایناتو شی خصوصا دقا بعض مینات چه دی دقا رنگا اکسون اگوی پر ضرور دی چه دادل تا شاوخانه که بداخل کنی که دا باید باندی وشی. نور کسان چه چون پو مجموع که اقتصاد دخل کو چیر دا اگوی دو پارم دقا مینات مشکل دی، خو پو مجموع که بیا تداوی که نور کم چی شایی اگا بیا داخل دا شاوخانه که گی منتا دقا مینات دی دو پار رشته هم چه مشکل دی تکمیل اولی.
د روختون په مخکمو له خالد سره چې ټاکسي چلوي د موټر چلولو په قانون خبرې وکړي. هغه وای کلونه کلونه موټر ونی کړي، خدای سي وخت نه دیږي چې پیخه رمنځ ته کړي وي، ځکه احتیاط کوي.
زه خو ډیر احتیاط کوم، خو سرعت مې کم وي چې نفر ویني چې د نفر یو ړوند دی یو کوڼ دی یو لیونی دی، بس هلته موټر درو ورته چې هغه تیر شي. بعضې مشرانو هم شته چې هغه سرعت زیات وي، نفر لاس هم ورته داسې کو، ورته اشاره هم ورکو چې ما روسه زه تیریږم، خو دی ډېر په سرعت تیر شي، شرنګ وي خو ته بلې خو ته تی وی پس ته غرمونونه کو چې ما دا کار نه وای کړی. په دوبۍ کې مې موټر چلولی دی، خو الحمدلله ما تر اوسه پورې هېڅ یوه حادثه نه ده کړې. هلته خطونه معلوم دي، یو نفر چې پورې وځي په اشاره باندې به پورې وځي، او د موټر سرعت په هر ځای کې کمرې لګېدلی دي چې کله سرعت زیات وي هغه کمره سوتوي، موټر د اسنادو وخت خلاصیږي. نو بیا هغلته اول کمپیوټر ته ورلیږي وي ته ورشه چې تا څه حادثه کړې که نه. هغه چې حادثه کړې وي هغلته دي چې د هر څه کمرې ته ویلی وي، یعنی عکوسي یې دې کړې وي، موټر پالیټ هر څه تو عکس د هغو تجربه ته ویلوي.
نشانه یوازې د موټر چلولو په وخت، بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم د ستونزو او بدبختیو سبب کیږي. بیا چې عملي کاسته په روژه کې د ورځې لخوا نشه یي مواد ونه رسیږي، نه خپل پیژنې نه پردی، څوک چې په مخه ورځي بد چلندو سره کوي، کله ناکله خو وهل ډبول هم کوي. د کابل اوسینکی امان چې عملي دی د ځان پاکل وایي
شهر سم بیا مې چې پرې مېښودل، بیا مې سګرټ ته لاس واچول، سګرټ مسبیتم نسوار د ورځې چې زه دوه پونې درې پونې زه نسوار کوم نه خبره، کوشش مې کړی ده او پرېښودلی م نشم، او ډېر اندازې نه زیات کوشش مې کوي نشم پرېښودل. یو درې څلور قدمه مې چې واخیستل او بس یادم عملته مې سې وغورځېدم، دا سر را باندې سې وګرځېدم، نور په زړه باندې چې ده ښه بیدار یم، خو د سر ته خونه چې د ګنګسیت لرم ورته.
له عملي کسانو سره بیا تر ټولو زیات د هغوی مېرمنې په تکلیف وي. د شکردرې اوسیدونکې مرجانه د خپل خاوند کیسه کوي.
ګډ وډي خبر ورسره نه کیږي، دی ورسره شروع کړه بل سره شروع کړه، نور د تېر مازغه یې کار نه کوي. خو دا نسوارو کې دی ډېر بېتابه یي، او چې نسوارو کې سم سړی بس چې نسوارو نه کې تا ته خوله در واچوه، ما ته خوله در واچوه، لور وهي، زوی وهي، ما وهي، اخر زه ورته وایم لکه سیلکه اوبال د روژه دې په خوله ده، هر یو سره ستا خوړه وینه مشر پېژندې کشر پېژندې، وایي زما مازغه کار نه کوي، ما چې نه کوي مې نه سر روژه مې څه نسوار کوه. څنګه یې کوې؟ اوله به یې لږ د چرسو کسب کوه، چرسې چې پرې خوستل اوس د نسوارو کسب، هر چا نور سوی نسوار فریده فریده، خو نه نه فریدي، نسوار نه فریدي، هر چا څو روژې وویلې چې زه پرېږدم پرېږدم، یو دوه ورځې به یې پرې خوستل، په درېیمه ورځ به ویلې وایي نه شم پرې خوستلی، هېڅ طاقت مې وایي نه کېږي.
خو ځینې کسان بیا روژه د عمل د پرېښودلو لپاره ښه موقع بولي. د ننګرهار اوسېدونکی نصرالله وایي چې په سږنۍ روژه کې یې عمل پرېښی ځکه نورې تنګ کړی و.
چندان عمل نه ده مردار خور عمل نه ده دغه لپاره می رسید چې به پری خو چې قطعی تصمیم سړی ونیسي او غیرت وکړي خامخا پری خودر کی تاوان خو رسی تاوان ډیر ده سړی لګنګس کې خلاص نور کوم فائدہ نه لري او الکتوب جاهلیت دوره وځي په مختص
امیر شاه چې په خانس ور کول وای دی عمل پری خودل کلک تصمیم غوړي
یس پد کم نه رکه پکتا غول دوه ورځې په یو سره ته مشکل و تو د وسیس بی خیادرته تمام دی سپار کم نه رکه ټول ورځ کرا چوانی ام کومه توکار څو ستړایم یم یس نه دی سګریټ مینه راځو نه دی نسوار تکلیف دی اعصاب یم توکه سګریټ ورته پیدا کوم غزه راته بش کو فائدہ نه لري توک د ځان نقص مې د توک نو ولې توک څه ضرورت
د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر هم د روژې میاشت د عمل د پرېښودلو لپاره تر ټولو ښه او مناسبه میاشت ګڼي.
د روژې یو نوم صبر او عزم ده. ځینې کسان لیدل کېږي چې په روژه کې معتاد وي او اعتیاد لري په نسوارو، چرسو، سګرټو، تمباکو، تریاکو، هیروینو، په مشروبات الکولي توکو باندې. دغو انسانانو ته بهترینه زمینه ده چې روژه په بهاني سره ځکه سبحان ته بیګا پورې ځان وګي ساتي. په دغه د شپې لږ صبر وکړئ، د ډوډۍ خوراک هر څه استفاده وکړي، ولې احتیاط یا هغه چیز باندې چې روب دي لغینه ځان وساتي. بس کسان لیدل شوی دی په ټولنه کې چې د روژې په بهانه سره زه معتاد یم، بدخویانه کوي، بد اخلاقی کوي، او بهانه دا ده چې ولا زه روژې یم او زه معتاد یم او زه بیا وسیلګي کوي. ډېر زیات لیدل شوی دی چې موټر ځغلي او موټر چلوونکي دي هغه دي هم موټر ډېر زیات ځغلي، انسانان تعزیت رسوي. دا ټول فکری لحاظ د روژې سره دا په مخالفت کې واقع عمل ده.
پیخور د
چا خیبر گچا تیرا خوخ دا چا ملکن دا چا پایتا خوخ دا سوک بیسر